پکتی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، د ازادي راډیو په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ټاکل شوې ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ برخلیک ټاکونکې خبرې پیل شي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته نیاوړو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دی چې غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. او چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یو ځای شي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونې داس مرسوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم دا تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو، سیاسي توافق او بلاخره دایمي سولې لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اګست پر دوهمه نیټه پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو داسې نشي ښودلی چې یو توافق ته رسېدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. د همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې دا خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بښونکې بولي. ډېری افغانان ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له طالبانو سره د یوه حکومت په جوړېدو کې کمزوري شي، ځکه دا هغه ډله ده چې غواړي منتخب حکومت په یوه اسلامي امارت بیا بدل کړي. بلخوا د امریکا متحده ایالات ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د خبر امریکایي خبري سرچینو د یو شمېر رسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دي اخیستي. په ورته وخت کې امریکایي رسنیو د یو شمېر سرچینو په وینا ویلي دي چې واشنگټن دې ته چمتو دی چې د دې په بدل کې چې افغانستان د خپلو پوځیانو یوه لویه برخه وباسي، چې طالبان له کابل سره د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخامخ خبرو ژمنه وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي چې که طالبان د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنیدلو بهیر بند سوی دی. د دې وزارت ویان سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته ویل چې د ایران، پاکستان، افغانستان او ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس ایران او پاکستان په جبر د افغان کډوالو له ستنولو لاس اخیستی دی. د افغان حکومت وایي چې 1.4 میلیون افغانان په پاکستان او لږ تر لږه 3 میلیون افغانان په ایران کې اوسېږي. د بدخشان د کرنې ریاست وایي چې په هغه ولایت کې تقریبا 80% وګړو ته مناسب خوراکي مواد نه رسیږي. د بدخشان د کرنې ریاست چارواکي نصیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان حکومت او نړیوال بانک په یو راپور کې چې 2 میاشتې مخکې خپور شوی و وویل چې نږدې 40% افغانان کافي خواړه نه لري. چین د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او ماسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یو ځای شي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون وویل چې چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو د تړون په لغوه کېدو خوښي نه دی او پیکینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو تړون آی این اف په 1980 کال کې د امریکا د هغه مهال ولسمشر رونالد ریګن او د شوروي اتحاد ولسمشر میخایل ګورباچوف لاسلیک کړی و چې پرون واشنگتن په رسمي ډول له دې تړونه بهر سو. د سږکال په لومړیو کې امریکا او ناټو پر روسیې د نوي کروز توغندیو د ځای پر ځای کولو تور پورې کړ. مسکو دغه تورونه رد کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی دې ته لیواله دی چې له روسیې سره یو نوی تړون لاسلیک کړي او چین پکې داخل کړي او په دې تړون کې به هر ډول اټومي وسلې راکمې کړي. او په مرکزی مکسیکو کې پرون لږ تر لږه 3000 کورنۍ د ګازو د خپرېدو له امله بې ځایه شوې. د راپورونو پر اساس یو شمېر مشکوکو غلو د طبیعي ګازو یوه نلیکه څو ځایه قطع کړې وه. د مکسیکو په مرکزی مکسیکو ولایت کې چارواکو رسنیو ته ویلي چې خلک یې د مصعون پاتې کېدو لپاره له سیمې ایستلې او په موقتي استوګنځایونو کې یې ځای پر ځای کړی دي. دا تخریب سوی نلیکه د تیلو د انتقال لپاره هم استعمالیږي او په مکسیکو کې د تیلو او ګازو د انتقال مرکزی نلیکه ده. دا څنګهرل کېږي چې غلو د تیلو د غلا لپاره د نلیکه تخریب کړي او قطع کړي ده. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا قطر پلازمینه دوها نن د امریکایي هیات او طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو خبرو کوربه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نویدهنده
دا د سولې د عالي شورا د مرستیال ویان د صدالله ظاهری دی چې دا دوهی دا خبرو پاړه په ریپورت کې به بشپړې څرګندونې واوري. دا هلمند امنیه کمانډان وایي څلور کسانی د نفوذي بریدونو په تور نیولې دي.
څلور نفری کم ګروپ چې وو نفوذي د دوی هدف چې ځان پولیس سره داخل کې.
دا سمونمل احسام الدین هل سره مرکلرو او همدارنګ به په یو ریپورت کې تاسو په اوروزګان کې له هغه د عوام خبر کوچی وایي د پوهنې په برخه کې په یو شمېر نړیوالو مسوسو کې فساد موجود دی. که وختو نور ریپورټونه ملرو له موږ سره اوسئ. د سنتوس مغغلا ساده راډیو ناوړې. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د برخلیک ټاکونکو غونډې کوربه ده. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې د پړاو خبرې به اوربند او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابر کړي. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب خبرونه ته ستړی مشي. نور جزئیات بل تاسو واورو.
سلام وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال ویان د صدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شفق صاحب متاسفانه چې موږ سره د ظاهری غږ نشته.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم. نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نویدهنده صلح و
دای وای خینه کې وینو. دا غونډه د اوربان او سولې په لور زیره ورکون کې د مونږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې په عملی او ملموسی پریکړې وشي. د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په رسیدو غوښتونکي دي. هغه خپله دا خبره تېره ورځ د ټویټر له لارې بیا تکرار کړې ده. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش له معلومېدو سره حاضر دي چې افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار کړی چې افغان حکومت به هم د یو سیاسي جهت په توګه دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخت د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال له انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په عین وخت کې د ولسي جرګې په خوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
نشست یک روز زمینه را مساعد می سازد با مذاکرات بین الافغانی.
دی وی دنن روزی غونډه هغو بین الافغانی مذاکرات ته زمینه مساعدوی چې په دنمارک او اویا اوسلو کې به تر سره شي او حکومت به هم پکې ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغانی مذاکرات ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفه تر سره کړي. د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغانی مذاکراتو په پایل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پریکولو. زلمی خلیزاد ویلي چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یو موافقه ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. بله انصر،
ډیره زیاته مننه کوو نسیم شفق لتاسونه. په روانو خبرونو کې به دوستانو ته وایو چې موږ به د قطر د خبرو روان بهیر تر هغه ځایه چې ممکن وي او خبرې رسنیو ته راوتلی شي له نږدې څارو، او اوریدونکي به په دې خبرو کې له هر ډول نوي پرمختګ نه خبر ساتو. له تاسو مننه کوو شفق صاحب. کور موادان دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند امنی کمانډان سمنول احسامالدین هلمند ازادي راډیو ته ویل دغه څلور کسانی تازه د پولیسو وبخي. د هلمند امنی کمانډان سمنول احسامالدین هلمند وایي چې څلور کسانی د نفوذي بریدونو په تور نیولي. د په وینا دغه څلور کسانو تازه د پولیسو دنده پیل کړې او غوښتل مارجی ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ سي، او هلته په خپل په داخل کې د پولیسو پوستې ته سقوط ورکړي. د امنیت کمانډان ویل نه پوهیږي چې دغه کسان چا ګمارلی و، خو تر دې وړاندې دغه ډول بریدونه هغه کسانو کړي چې طالبانو سره اړیکې لري. د هلمند امنیت کمانډان وایي د نور معلوماتو لپاره نیول شوي کسان تر تحقیق او پلټنو لاندې دي او ډیر ژر به تازه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذي کسانو بریدونه چې په خپلو مورچل شریکو باندې خپلې ټوپکې راګرځوي ډیر کله د درنې مرګ ژوبلي او همدارنګا د پوسټو د سقوط سبب کیږي. عموما وسلوال طالبان د ډول کسانو د ملاتړ مسولیت په غاړه اخلي. د هلمند د امنیه له قمندان احسان الدین هلمند سره د ازادي راډیو خبريال مرکه کړي. د مرکه اورو.
څلور نفرې کم ګروپ چې وو نفوذي، د دوی هدف وو چې ځان پولیسو سره داخل کړي، او هغه هم د مرجی په پولیسو کې، او بیا ځان ورسې د مرجی ولسوالۍ ته ودی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسېږي. ولې چونکه دوی په هدف ونه رسېده، دلته په سو کې چاره کې گرفتار سول چې موږ اسناد باندې درلود.
یعنی به فکر کوي دا به غټه پیښه وای دی، غوښته چې په دې ډول د مرجی مرکز ته سقوط ورکړي. لوی هدف ولي او یا لوی هدف ترلاسه کړي، هدف یې څوک اصلا؟
اوس خو په ابتدایي تحقیقاتو کې چې دوی کم اقرار کړی دي یا کمی خبرې کړې دي، د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کې، او بیا د مرجی ولسوالۍ ته ځان ورسي، او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره د پاړي سره اړیکې کسي، او آینده د دوی څه پلان و هغه به نور په آینده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوستې د سقوط پلان مدرلو دی، د ولسوالۍ د سقوط پلان مدرلو دی، یا مو د وسایط د سلا او تشتولو پلان درلو دی، هغه به نور په بعدي تحقیقات کې معلوم سي.
زما بل پښتنه د دې موضوع بهر د جنایي پیښو خاص ډول د غلاو په اړه ده. دا غراب د شپږ میاشتې کې چې داسې متوازن روان دی، علاقه چې شیدای ولی دومره دوام کوي؟
علاقه په هلمند کې بیکاری، تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار روزګار نسته. بل دوه مشکل د اختر در رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی اغلا نیت لري، هغه به هم دا فکر کوي چې ځان ته خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دي، پولیس آماده دي چې زره اغلم په د 15 میاشت کې موږ بغیر هغه سی اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله سوي دي. کم چې څارنوالۍ ته سپارل سوي دي 290 نفره موږ څارنوالۍ ته سپارلي دي. غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ویل چې د اختر علت دی، اوس هم اختر نږدې تاسو وایاست، اما موږ چې کتلي دي دا ګراف بیخي کښته سوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر کوئ دا د بهار څخه د ډېرو منظمو کړیو لخوا کنټرولېږي، یا ستاسو په ضد د دسیسه ده، او یا ځینې سازماني یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته یې عبور کړی دی او دلته راغلي دي او دا غلاوې کېږي؟
نه، زما په ضد باندې هېڅ دسیسه نه ده. دا خو خامخا بڅ د باندې څخه هم غله پکښ کې وي، د هم مرزه ولایتو څخه برازي او په داخل ولایت کې به هم وي. خو دا په هر ولایت کې غلاوي کیږي، په هر شهر کې غلاوي کیږي، یوازې نه په هلمند کې.
دوستانو، د هلمند د امنیه قمندان حسام الدین هلمندو چې تاسو ورسره د څلورو هغه نفوذي کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اوریده چې د په وینا نوی د پولیسو لیکو ته شامل شوی او غوښتل د مارچي ولسوالۍ ته ولاړ شي او هلته د پولیسو لمنځ نه په پولیسو بریدونه وکړي او پوستو ته سقوط ورکړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي هیواد ته د پاکستان او ایران د لوري قاچاقي وارداتو ستونزې جوړ کړې دي. د دغه خونی مرستیال خنجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل د قاچاقو اصلي لاملونه د سرحداتو نه کنټرول، د زورواکو شتون، فساد او جګړه ده.
دا تنها د پاکستان او د ایران د طرفه نه کیږي، د نورو ملکونو د طرفه نه کیږي. دا واقعیت دی. د افغانستان نه یو څه مالونه تیګه او معدن او لرګي او کرومایټ دا هم قاچاق کیږي.
ښاغلی الکوزای وایي که د دې قاچاق مخنیوی ونه شي د دولت عواید به ورسره راکم او په مارکیټ کې به ګڼې ستونزې رامنځته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په لومړي ځل به په کابل کې د هیواد په کچه د کرنیزو محصولاتو ستر نندارتون پرانستل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل د دې نندارتون لپاره 300 بیلابیل غرفې ځانګړې شوې او درې ورځې به دوام وکړي.
بهترین فرصت است که ما بتانیم تمام محصولات زراعتی افغانستان بخصوص میوه‌جات برای بازاریابی معرفی تولیدات ما، تامین روابط تجاری بین تولید کنندگان، متشبثین با سرمایه‌گذارا و تجارای داخلی ما، فروش افزایش فروش محصولات زراعتی و در نهایت قراردادهای فروش محصولات زراعتی با تاجران میتونه مؤثر باشه.
خغلی رستمی وایی یاد نندارتون به در روان سه شنبه پور است د کابل په بادامباغ کې پیل او تر پنج شنبه پورې به دوام وکړي. د نوموړي په خبره دا نندارتون د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې په ویاړ جوړیږي. د کابل په شاه زاسرا کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 15 پېټه پوله او زر پاکستاني کلداري 415 افغانۍ.
دوستان، اوس هم راځئ چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته ورشو. دا چې څه یې لیکلي دي او په کومو مسلو یې سر مقالې خبرې کړي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی سوله او انتخابات د افغانانو دوه ستر لومړیتوبونه. په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې له یوې خوا د سولې هڅې ګړندۍ سوي او له بلې خوا انتخاباتو ته دوه میاشتې پاتې دي چې دواړه د افغانانو لپاره ډېر اړین او باید هر یو ته په خپل وخت کار وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغانان باید دواړه ترسره کړي، خو د سولې په پلمه د انتخاباتو ځنډول د ولسواکۍ او ملي ارادو پر ضد عمل دی. ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، سوله او انتخابات دواړه د پردیو په لاسونو کې دي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې، سره له دې چې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د انتخاباتو په پروسه کې تاوده روان دي، خو که انتخابات ترسره هم سي پایلې به یې ولس او نورو نماندانو ته د منلو وړ نه وي. د لیکوال په باور واقعیت دا دی چې افغان ولس په خپلو ملي پروسو او برخلیک کې د خپل ارادې او واک خاوندان نه دي، او ولس به ګام په ګام د پردیو د موخو لپاره بدمرغۍ او نامردۍ بدرګه کوي. ملیار من ورځپاڼې لیکلي، په افغانستان کې باید د سولې ضمانت وسي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې سند لاسلیک سي چې له مخې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو په ګډون ځینې ابتدایي ګامونه اخیستل سوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي که په هر هیواد کې د سولې تړون لاسلیکېږي، باید سیمه ییز او د نړۍ تاثیر لرونکي هیوادونه یې تضمین کړي چې دغه توافق به بیا ځواب ویونکی او ښې پایلې ولري. په ورته وخت کې اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي، د سولې په خبرو کې باید ارزښتونه او لاسته راوړنې قرباني نه سي. د سر مقالې د لیکونکي د معلوماتو له مخې ټاکل سوي ډېر ژر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ اتم پړاو خبرې په دوحه کې پیل سي، چې دا یو ښه خبر دی. لیکوال سپارښتنه کوي افغانان داسې تلپاتې سوله غواړي چې د نوي نسل غوښتنې او د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د هغه نړیوال موسسات یو شمېر نړیوال موسسات دغلته په فساد کې لاس لري. دوی وایي د هغه موسسات چې په دې ولایت کې د پوهنې ریاست سره همکاري او مرستې کوي، خو وایي مرستې شفافې نه دي او له فساد ډکې دي. په دې اړه به د شریف الله شرافت رسولی رپورټ واورو.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي، یا د مرستې شفافې نه دي او په زیاته اندازه فساد پکښې کې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، انرسی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صدافنم.
د فساد موارد مونږ نشوره دا ولې شاید فساد په مختلفو برخو کې دي. زموږ معلومات خو دا دي چې انرسی دا اوس هم مونږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ور سره انرسی سره انرسی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته انرسی ته مونږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف مونږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د دولس شاوخوا په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله هم ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اروزګان ولایت یو شمېر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي، او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل،
خپل دوست یا قریب ته یو سنټر روکوي او هغه د بازار په ساحه کې د شاته نو موږ چې خبر یو د بازار په ساحو کې خلکو ته ورکړي دي، هم هېڅوک هم نه ورځي، نه شاګردان ورځي، نه شی ولې صرفه 500 روپو دپاره یې ورکړي دي. زده کړو بهر ډېر کمزوری دلته روان دي. هغه دی مثلا په سهارا کې خلک بې برخې دي، هغه کوم سنټران چې راغلي هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري خو ته ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالۍ نه سوه. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمېر موسساتو د فساد تورونه لګېدلي وه، خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسؤلینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. له دې ټولو سره د اروزګان د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغې شورا مرستیال محمد کریم کریمي بیا پر دولت غږ وکړی چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسؤلینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
پوهنې په برخه کې کوم موسسات کار کوي بالکل لږ نه د نظر موږ د تایید وړ دي. موږ هم په دې پروسه کې دي هلې ځلې کړي دي. دغه پروسې د سیده کې له فساد سره دي. هر هغه څوک چې په هر برخه کې فساد کوي، هر هغه څوک چې په هر برخه کې کار کوي، مطلق د هغو د محکمې او د اعشادي مجازات ورسره موږ کوو.
دا اورزګان د پوهنې رئیس دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د یادو موسساتو د کارونو لپاره او د فساد د مخنیوي لپاره یې اوس یو کمیسون جوړ کړی چې وخت پر وخت د ټولو موسساتو فعالیتونه څاري. په اورزګان ولایت کې د پوهنې په برخه کې دغه څلور موسسات فعالیت لري، لکه یونیسف، انرسی، ځوا او د صدافنم. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې به د بیوزلو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. بل لور ته د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه کړې ده. ویلي دي چې دا اداره به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له ډاکټرانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې د بیوزله او اړمنو ناروغانو د وړیا تشخیص او درملنې لپاره یې ځینې برنامې او فعالیتونه په پام کې نیولي دي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص له وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغه غونډې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. د ډاکټرانو د اتحادیې مخکینی مشر ډاکټر جان محمد او ډاکټر نعمت الله وزیری په دې اړه وویل،
مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به مونږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوی به هم په دا برخه کې کوو. مونږ په پلان کې لرو چې امبولانسونه ولرو. هغه غریب خلک چې دی د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره مونږ ځانګړي کمپنۍ جوړ کړو او فنډ ته جوړ کړو. که داخله کې وي، که په جراحي کې وي، په هره برخه کې چې وي، هغې ته مونږ فنډ جوړ کړو. تا کوم کس واس نه لري، پیسې نه لري،
ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپلو فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډېر بېوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي.
د ټول افغانستان خلک، خصوصا بل خصوص د خوست خلک ډیر غریب دي. ځنه خلک وایي چې ولادي علاج د پیسې دی، د کمخ دی وجنه موږ ډاکټر ته ځکه په وخت نه راغلي. هر ډاکټر د پارس په ځان باندې وګړي کپ ورځ کدی شل دیس یا پنځیس مریضان ګوري، نو لاس پنځلس مریضان غریب خلک ته راځي، هغه وسره وشي، نو دا به ډیره ښه وي.
بل لور ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیه او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره پوره همکاري وکړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر بلال نورانی وایي،
د خوست عامې روغتیا ریاست د ډاکټر صاحبانو اتحادیې سره په کامله توګه همکارۍ ته ژمن دی. په نږدې راتلونکو کې به د ډاکټر صاحبانو د اتحادیې په همکارۍ په خوست کې فری کیمپونه موجود وي چې د مریضانو لپاره دوا، هغه اړین وسایل چې د دوی لپاره ضرور دي، د اتحادیې په همکارۍ مونږ پر مخ یوسو.
په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکلو په دې غونډه کې خوست والی محمد حلیم فدایی هم ګډون کړی و. ښاغلي فدایی د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله او وی ویل چې
وحدت اتفاق د ډاکټرانو ترمنځ دا ډېر مهم ده. دا باید قانونمندۍ دپاره، پروفیشنلیزم دپاره، د ریسرچ تحقیق دپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې، په دغه ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته یو تولید وړاندې کړي.
سره له دې چې خوستي ډاکتران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بیوزلو او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي، خو بل لوري ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنترول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نوایی په حکومت د سولې لپاره خیر عدل دي او طالبان بیا د سولې لپاره دومره ژمن نه دي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي. د پوینا د بل ملت سره لویه جفا وي چې په دواړو لورو کې یو لورې سولې ته ژمن ونه اوسي. عبدالواحد مدقق لوګره وای وستول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې د سولې دعا قبول کړي. نادر شاه تکل د خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ نوی د سولې خبرې د خې پر مخ لاړې شي، خو د ډیورن پر موضوع باید هوکړه ونه شي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه وایي چې وسټول افغانان د سولې راتلو ته خوشبین دي، خدای دې زموږ د سولې دعا قبول کړي. د پیغام څو ځل راستولې. محمد عزیز غالب د مارجی نه وایي له هر طرف څخه غواړو چې د لوی اختر پر راتلو سره اوربند وکړي، ځکه چې درې ورځې اوربند هم زموږ دپاره یو لوی غنیمت دی. عبدالعزیز د زابل د شملزو ولسوالۍ نه وایي چې د بده مرغه جنگ افغانان ډیر ځورولی دي او ټول د سولې لپاره خوشبین دي. مظلوم یار وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په دولتي کلینیکونو کې دواوې نشته، او دا سیمه که د طالبانو تر ولکې لاندې هم د موسساتو او حکومت دنده ده چې کلینیکونو ته دواوې ورواستوي. دوستانو تاسو موږ غږ لا زده یې راډیو نوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.9 اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM په 0.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شی ریز موږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شي اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3 د قطر په پلازمېنه دوها کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د غونډې د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بښونکې بولي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې دی غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نارسراج ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هلمند امنیي قمانداني د رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه د اسمان سوي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل د نارسراج په مالګري سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړي، خو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې به می 14 اته ملکي کسان ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار 11 بجې په دوامه امنیتي حوزه کې سوي ده. او چین د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا وړاندیز رد کړ چې واشنگټن غواړي له پیکینګ او مسکو سره د وسلو په یوه نوي تړون کې یوځای شي.
دوستانو خبرنو ملزادې رادیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.9 د رادیو له لارې هم په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د FM په 0.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونه سپور پروګرام تر اوسه د زهرو کاروان پروګرام خبريږي چې د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې وخت پرونه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د سیګار ادارې د تازه څېړنې په اړه راپور لرو. سیګار وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې پولیسو 65 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 7 میاشتې پر 4 نیټه 95 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شي. 10 کیلوګرامه هیروئین، 12 کیلوګرامه کریستال، 14 کیلوګرامه خیخه، 30 کیلوګرامه تریاک او 11 کیلوګرامه کیمیاوي مواد پکې شامل ول. په پام کې و چې دا نشي مواد له هیواد څخه بهر قاچاق کړي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو درې کسان څه د پاسه څلوېښتو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه د دوو بیلابیلو عملیاتو په نتیجه کې په بهسودو او غنیخیل ولسوالیو کې څلور څلوېښت کیلوګرامه چرس ونیول چې په دوو کورونو کې پټکل شوي او یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو هغه تښتېدلی قاچاق کوونکی نیولی چې پولیسو له ډېره وخته راهیسې سره د نشه موادو د قاچاقو په تور د نږدې دیرشو کسانو دوسیې له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل امنیتي ادارو اته ویشت کسان د نشه موادو د درویشتو پیښو په تور نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې په دې ډله کې یوه ښځه هم ده.
در بین از اینا یکی از قاچاقبران بزرگ هم شامل
په دې ډله کې یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی. دا هغه قاچاقونکی دی چې د افغانستان په شمال کې د قاچاقونکو د یوې ډلې مشري کوله. دې قاچاقونکی به په بدخشان کې نشئی مواد رانیول او بیا به یې په نورو ولایتونو کې خرڅول.
دغه ډول د دې مرکز محکمو په خپلو قضایي غونډو کې د نشئی موادو پر ځینو قاچاقونکو باندې حکمونه هم صادر کړي دي. او د نوې روسي په خداده شي د کابل پولیسو 15 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل د اسد د میاشتې پر اتمه نیټه له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 15 او اتمه ناحیه کې 15 کسان په داسې حال کې نیولې چې 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چرس، نیم کیلوګرام خیخه او د دې موادو ترڅنګ لږې وسلې او مهمات هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې 10 نفر نیولې چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅول.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې بل طالبانو سره تر سولې ورسته هم نام نه دوام وکړي.
یو کانټ هاف ا نارکو existence and
د نشې موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي.
په یو بل راپور کې به واورو چې په بامیانو ولایت کې تر څو کلن ځند ورسته بیا کوکنار کړل شوی دی.
ير برای خو چوکره دیگه کس نه کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپل استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندي د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي.
په کابل کې د جنگلک په نوم د معتادینو د 320 روغتون د فعالیتونو په اړه د دې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلی سره مرکه لرو.
مخه ترجیح مریضانو ته مو ورکوي چې هغه خپل وغوړي چې مریضینه به نجات پیدا کوي.
د خوشاله په نوم معتاد وایي چې اته ځلې د ځان درملنه کړې ده خو بیرته په نشو وخت سوي دي.
یو کار به مزان سره ویل چې دا کار وکم هغه وخت به تیر وو په سبب د ما په یاد ده چې دا کار به باید کړی وای.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دې درته ګورم.
داسې سم مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې ګورم درته.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د سیګار اداره نشئی مواد د سولې په لار کې یو ستر خنډ بولي. د افغانستان بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار مشر جان سوبکو وایي کله طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک سي بیا به هم د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د سولې په لار کې یو ستر خنډ وي، ځکه چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي له تراګرو ډلو سره مستقیمې اړیکې لري او دا ډلې نه غواړي چې په افغانستان کې امن راسي. کارپوهان له نشئی موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت بولي او زیاتوي کله نشئی موادو سره په ګډه مبارزه ونه سي ترهګري ډلې به د پخوا په شان خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نشئی مواد په افغانستان کې لویه ستونزه بولي او وایي امکان نه لري چې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په موجودیت کې دي په افغانستان کې دایمي سوله راسي. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگتن کې د افغان نظامی ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د امریکایي ځواکونو د اجرااتو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل کله افغانستان څخه نشئی مواد ورک نشي له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته به هم ناامني دوام ولري.
You can't have a narco
د نشه یي موادو په موجودیت کې د دایمي سولې تمامه کوي. د نشه یي موادو قاچاق کوونکي په افغانستان کې یو غښتلی دولت نشي زغملی. دا به بې ځایه هیله وي که فکر وکړو چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته دې د نشه یي موادو ستونزه هم حل شي، ځکه ترهګري ډلې هغه ګټې له لاسه نه ورکوي چې د نشه یي موادو له قاچاق کوونکو سره د اړیکو په نتیجه کې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کوي. باید په یاد ولرو چې نشه یي مواد په افغانستان کې د سولې پر وړاندې یو ستر خنډ دی.
سیګار په افغانستان کې نشه یي مواد د جګړې د دوام لامل بولي. د جانسوب کو په باور ترهګري ډلې د نشه یي موادو د قاچاقو له لارې پیسې پیدا کوي او دا ډلې نه پرېږدي چې د طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته یې دا مالي سرچینه وچسي. د امریکا د دفاع وزارت څېړنې ښیي چې طالبانو په 2011 میلادي کال کې د نشه یي موادو 1500 کارخانې درلودې او له دې کارخانو څخه به یې په کال کې 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کول. خو د سیګار ارزونې ښیي چې په تیرو دوو کلونو کې د نشه یي موادو ډیری کارخانې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې ویجاړې سوې او طالبانو ته څه د پاسه 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه امین الله شارق وایي چې نشه یي مواد نړیواله ستونزه ده. په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه ډیر مسؤلیت لري چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي.
نه تنها د افغانستان پورې بلکې دا د منطقې او د جهان پورې اوس تړاو لري. په دې کې دلته د سولې تړون د طالبانو سره امضا کیږي او هغه هم په یو قوت کې نه اوس، یعنی په نړیواله سطح دغې نه او د منطقې هیوادونه کلک حمایت ونه کړي او ټولې تروریستي ډلې د مابینه لاړې نشي. زه فکر کوم چې دا یو ستونزمنده موضوع ده، مشکله موضوع ده، ځکه ډېر زیات خلک دلته کاروباریان دي. په میلیاردونو ډالر کلنۍ په دې کې لاندې باندې سره کیږي بدون د شک چې هغوی به مشکلات ایجاد کړي او ناامني به په دې هیواد کې دوام پیدا کړي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د تفتیش ځانګړې اداره یا سیګار له افغانانو څخه غواړي چې دایمي سولې ته د رسیدلو لپاره له نشه یي موادو سره مبارزې ته چمتو شي. د دې کار په نتیجه کې به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاقو مخه ونیول شي او په افغانستان کې به د ترهګرو ډلو مالي سرچینې وچ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د سیګار د وروستۍ څېړنو په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې په افغانستان کې به له طالبانو سره تر سولې وروسته هم ناامني دوام وکړي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظیر ازادي راډیو ته وویل سږ کال د بارانونو د ډېر ورښت له امله بزګرو بیا کوکنار کرلي دي، خو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام نه دی پیل سوی او بزګرو په ډاډه زړه تاریخ ټول کړي دي. په دې اړه عباس نادري راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
بامیان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو کلونو کې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی و، خو سا کال یو شمیر بزګرو بیا کوکنار کرلی چې دې کار ولسی خلک اندېښمن کړي دي. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپی د بارانونو ورخ د کوکنارو د کښت د ډیروالي عمده لامل بولي.
امسال تولید مواد مخدر 1% بالاتر خوب داشت نسبت به سال گذشته.
یک سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. یو علت دا دی چې سکل د کوکنارو له کښت سره د پخوا غوندې جدي مبارزه نه ده شوې. بل علت دا دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره ګډ شوی دی. له همدې امله زموږ کارونه ټکنی شوي دي. بله خبره دا ده چې سکل ډیر بارانونه اورېدل. موږ اندېښنه لرو چې سکل به په بامیانو کې ډیر تریاک تولید شي.
نگرانی ما ایست که امسال فیصدی تولید بالا خواهد رفت.
په دې وروستیو ورځو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وکولای شوای چې د دې ولایت په سیغان ولسوالۍ او بامیان ولایت په مرکز کې د کوکنارو څناڅه کښتونه واړوي، خو بیا هم د کوکنارو ټول کښتونه تخریب نشول. د بامیان ولایت یوه اوسیدونکې سکینه وایي چې ځینې معتادین کوکنار د خپل استعمال او یا د دروغجنې درملنې لپاره کوي.
دلته خلک کوکنار د دې لپاره کوي چې خپله استعمال کړي. ځینې خلک بیا کوکنار د سینه بغل غوندې د ځینو ناروغیو لپاره درمل بولي. نور خلک بیا د دې لپاره په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي چې خپله استعمال کړي او په بازار کې د نشه یي موادو رانیولو ته اړ نه شي.
د بامیانو محلي چارواکي وایي چې د معتادینو ډیروالی او بې وزلۍ د دې لامل شوې چې ځینې خلک په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي. که څه هم یو شمیر خلک فکر کوي چې د تاریاکو کرل دوی ته ګټه لري، خو په حقیقت کې هم دا تاریاک دي چې په بامیانو ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. اغلی سکینه له دولت څخه غواړي چې د متدینو درملنه دی وکړي.
خیلی عذابیم دیگه مردم باسته نیمه لباسه زوری مردم تریاکی زوری مردم.
ده بامیان خلق له متدین و سر دیر پا تکلیف دی. متدین دی خلق و کرون و توارزی او هر سه چه پلاس ورشی غغلطوی. موگ له دولت خواهلو چه متدین ونیسی او درملنه وکری. دولت غل او متدین نیسی خود سو رزی روسته بیر تخوشی کوی. حال دا چه دولت باید دستی ونکری.
له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ریاست په بامیان ولایت کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د بامیان ولایت په مرکز او دوو ولسوالیو کې د بدیل کښت پروګرام پلی کړی، خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د درملنې پر موضوع خبرې کوو. په کابل کې د جنګلک 323 دولتي روغتون چارواکي وایي هغه معتادین چې دې روغتون ته د درملنې لپاره ورځي په خپله خوښه علاج ته غاړه ایښوي. دا چې د جنګلک روغتون د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري او په څه ډول لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د یو روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دا روغتون د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
جنګلک شفاخانه چې ده کوم خدمات چې دوی مریضان ته وړاندې کوي او کوم وخت چې تاسیس شوې ده په 1990 کال کې فعالیت شروع کړی ده. فعلاً پورې په منظم شکل فعالیتونه روان دي او د 250 بستر ظرفیت لري چې دا شفاخانه د افغانستان په سطح یو ډېر ښه پرمختللې او ډېر ښه شفاخانه ده او ښه خدمات وړاندې کوي. د دې په چوکاټ کې شفاخانې ریاست دی چې محترم ډاکټر صاحب شفاجو د شفاخانې رئیس دی او مالیجوي معاونیت دی او اداري معاونیت دی چې په دې کې بعضی نور دپارتمنتونه دي، مثلا امریتی فارماسی دی، امریتی نرسینگ دی، امریتی روانشناسی دی، دپارتمنت اجتماعی کارمندانو دی، دی مشاورین دی، تداوی دپارتمنت دی او نور بخشونه اداری بخشونه دی چې دا خدمات عرضه کوي.
په کوم برخونه کې تاسو فعالیت کوئ او معتادین ته څه ډول اسانتیا برابره کړې ده په دغه شفانه کې؟
مو خو کله چې معتاد شخص مثلا کلاین په نامه باندې موږ ته مراجعه کوي، اول چې دوی کله راځي نو موږ هلته یو د رجستر شعبه لرو، مریض رجستر کوو، هغې ته یوه پرزه ورکوو، وروسته د هغې مریض بیا موږ روانشناسۍ ته لیږو. هلته روانشناسان د هغې سره د روانشناسۍ د لحاظ نه هغه مریض ګوري چې دی آیا آماده دی بستر ده که نه دی آماده. کله چې دی بستر ته آماده وي نو ده ته بیا یو هفته دوې هفتې داسې وخت ورکول کیږي چې دی تر څو پورې آماده شي او هغه مواد یو څه کم شي، بیا وروسته د هغه موږ ته مراجعه کوي. موږ په پیډي کې بیا د دوی دپاره دوسیه او دوایي او هغه لیکو او هغه دوی موږ بیا د 15 ورځو دپاره دوی سمزیدایي مرحلې ته لیږو چې 15 ورځو پورې دوی د موږ سره په سمزیدایي مرحله کې وي او دوا اخلي. او وروسته د 15 ورځو بیا د آمادګۍ مرحله ده چې بیا دوا نه اخلي. دا د آمادګۍ په مرحله کې ریهبلیټیشن مرحله ده چې دوی بیا موږ هغه ورسره کوو، بعضې روانشناسان او اجتماعي کارمندان او مشاورین د دې سره مشورې کوي او تر څو چې د 15 ورځو تکمیل شي وروسته د 15 ورځو موږ مریض رخصتوو.
په دې کې نو تاسو کوم ناروغان دلته بستري کوئ مشخصا کراته وای اغه مودین سه په خپل دلته مراجعه کوي که تاسو خپل ټوله وای؟
مو خو ترجیح مریضانو ته مو ورکو چې هغه خپل دوی خپل وغوړي چې مو دا مریضین بعد نجات پیدا کو خپل تداوی غوړو چې تداوی شو. نو اول هغه مو دوی غوته ورکو چې اکثرا مریضان دی مو دلته خپل دوی په خپل خوخه را دي او ځان بستری او په دوه قدم کې هغه مریضان دی جمعوري کله چې ضرورت شي ضرورت په لحاظ باندې چې مثلا بیرونی د دې متادینو احوال ډیر خراب دی یا دی ترغلاندی ترپللاندی یا بعضی بارانی ساحو کې یا ژمه یخ کې نو موږ بیا د دوی سره کومک کوو د جمعوري په غو کې راول او بسترو.
په هر کال کې تاسو څومره متادین درملنه کوي او دلته تاسو ظرفیت څومره دی؟
د موږ د شفاخانه اصلي بستر چې دی 250 بستره شفاخانه ده چې موږ هر کال 2000 مریضان دوی تداوی کی او کورو ته استول کی.
ډاکټر صاحب به مودین چې دوی نه غواړي چې تاسو په شفاخانه کې خپل ځان تداوی کی او غواړي چې په کور کې تداوی شي، نو تاسو دوی ته څه خدمات وړاندې کوئ کور کې؟
هغه متادین چې نه غواړي چې دوی په شفاخانه کې بستر شي مثلا، یا دوی آمادن یا څه مشکل ولري په کور کې څوک نه لري یا بل څه مشکل ولري، نو هغه موږ د هوم بیس په نامه باندې دوی ته موږ بستر ورکوو چې هغه موږ دوی ته دوا ورکوو، هغه د هغې دوانه دوی په کور کې استفاده کوي او وروسته د یوې هفتې بیا موږ راغواړو. نو هغه چې موږ راوغواړو بیا موږ کومه دوا که دوی ته نوی لازم او ضروري بیا ورته تبدیلوو، که نو هغه مغه دوا ته ادامه ورکوو چې تر څو پورې د دوی د سمزدایي 15 ورځې پوره شي او وروسته د هغو د فالوآپ مرحله ده چې د هغې سره کارمندان اجتماعي مشاورین روانشناسان د دوی سره همکاري او کمک.
او تاسو دغه ظرفیت لري په دغه 250 بستر لري شفاخانه کې، آیا کفایت کوي چې دومره ستاسو مراجعین ډیر دي؟
اوس خو یقینا چې د متادینو تعداد ډیر زیات شوی دی او زموږ شفاخانه چې 250 بستر ده نو د ډیر هغه ظرفیت هم نه لري، خو موږ کوشش په دې کوو چې ځکه چې مراجعین زیات شوي دي چې موږ ته یو ښه ستاندرد شفاخانه چې باید ولرو تر څو پورې موږ وکولی شو چې دې خلکو ته خدمات وړاندې کړو.
په کابل کې د جنګلک په نوم د محتاجونو د درملنې روغتون له یو ډاکټر فضل رحیم افضلي سره مو زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.6 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. خوشاله وکاله مخکې نه شپیر کړ. له هغه وخت رئیس دا اتم زل چې د ځاندرملنه کوي خو بیرته په نشو وخت کیږي. دی وایي چې د ټوکرانو څلور ډک دوکانونه یې درلودل خو اوس یوازې یو تش دوکان ورپاته دی. دا چې د خوشحال درملنه ولې ځای نه نیسي او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم دی خوشحال، زه د کابل د ولایت څخه، زما عمر دی 33 او دا آزاد کاروبار دی، دوکان لرو. نشه مې تقریبا و کال مخکې شروع کړو، همداسې دوستان سره ناست و، اوله ورځ د شوق نه مو وهل او دویمه ورځ همداسې بې برابر شو، دریم ورځ داسې حالت راغی چې د پاڅېدم د خوب نه د ټول خلک به مې بد راته او داسې فکر مې چې کول د دنیا بوج دی راباندې، به تر څو چې نشه نه کول زړه مې نه کېده چا سره خبرې وکړم. مسلسل شو نیسه و کاله و شو، خود و کاله که هر یو شپک میشت تا میشت بس کرده به برت هم دسته برت پکر آخله. ده و کاله که ما تقریبا اتا دفعه پریخه، اول دفعه چه نوی شروع که خب یو دفعه دو دفعه دریم دفعه که پکزه، به بل دفعه چه تر کرده برت چه هم داگه یو دفعه چه وه برت پکرازه. دسته و چه اول خوصابه چه پاسیدم ترسو چه نشام نکول دکان طرف تا بناتلم او دکان ته ستلم به آلته خلک راته خریداران چې سودا واخلي چې واخلي او زه به خپل نشته مصرفم کاروبار به مشاګر تپریخو، بس دکان به مخلصول نور به ورکم، کم از کم دو ورځ 500 روپې چټي به مصرفې ده. د یو کال کې تقریبا د ما څلور دکانونه او د نشم شروع کو درې دکان د ما د لاس نه لاره یو دکان اوس پاتې ده. انده تاوان راته وساله. یو ورځ هم دونه مشر زوی مراغه د بیرون نه
ژړل به ماته چې څه ونه ویلې خو کور کې به خپل مور ته ویلې وو چې زما پلار ته عملي ویلې وو بیرون کې. پس له هغې نه نو ما سل فیصد تصمیم ونیول چې زه باید دې عمل نه وباسم. دا لږ زره همدغه رواني په حساب تاثیر کړی دی. همداسې چټي چې ناست ځان سره به خبرې کوي داسې خبرې کوي چې اصلا هغه څه خبرې باید ونه کړي. د هغې وخت کې چې نشه مو کول خوب به م نه لرل. دوه شپې بعد درې شپې بعد به م خوب کول. یو کار به م ځان سره ویل چې دا کار وکړم هغه وخت به تېر وو په سبا به ما په یادېدو چې دا کار به م باید کړی وی. داسې وخت شوی ده چې زه مثلا یو هفته لس ورځ متواتر کور ته نیم تللی بیخي بل ولایت ته تللم. بیخي دونه احساس هم نه کول چې نشه کې ځان ته خپله په تکلیف نه دې سره مور دی پلار دی فامیل دی دی ماشومان دی دی دا ټول ورسره په جنجال کې دی.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0992 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پول ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا سي د چی مجید یو بهرني هواته د سفر نیت کوي. کله چې هوایی ډګر تر رسیدي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه راګرځوي. دا چې مجید ولی پولیس ونیو اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا او مجید لالا
او هو جاوید جان ذاتی
او زیب مجید لالا سلام مشی خیر صحت دیکھدا کراری دا
شکر بخشنه سره دی خدای دې خیر کی چرته زیل خیره
خارج تزم ته چری زی
زم خارج تزم
ډیر خیر نو بخش دې کومه دای
دادې بخش په ټکسی کې دی
حکومت وای شرکت کې پرواز لري
دادې ټیکټ وګوره په خپل ابو پوجي چې کوم شرکت دی
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډیر خوشو چې سره ملګری یو راځه ما ته ټیکسی نیولای دی یو ځای به سره لاړ شو
درځه چیزو
بکس ډاله کې کی خود
او کی می خود
استاد درځه له خیره
سمه ده
استاد موټر و دروا
ولی څه خبره ده
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی
دا خو هیڅ خبره نه ده ټیکسی تیار اسره دی کور ته بده لاړ شو پاسپورت بده راوخلی بیا به وای میدان ته زول خیره
نه ته لاړ شه پر تا نه وخت کیږي زه ټیکسی نیسم په منډه درته درځم ته आवाज زما باکس در سره یوسه
سم ده لاړ شه وګوره نه وخت دی جر را پس راځه
بس سم ده دستی درځم
جان دا بکس تا دی
زما د ملګری دی قومندان صاحب بس داسې و بوله چې زما دی
بلګری دی چیرې دی
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی وو بکس یې ما راواخیست دا هم له ګرو سره ځي ولې څه مشکل دی
ته دلته وګوره بیا په خپله پوه شي
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم
نو ته چې هم پوه نه شو څوک به پوه شي
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی زه څه خبر یم چې دا څه شی دی
ته زما سترګو ته وګوره
دا دی درته ګورم
داسې سم مخامخ راته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دی ګورم درته
ته رښتیا نه خبر چې په دې بکس کې څه شی دی
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې
قسم په خدای که چالاکی کوم
بکس تا دی او خبر نه چې څه شی دی به کې خېدی
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی
اوس بیخي په سترګو را نه وځي ها په بکس کې دی هیروین خېدی بیا وایي چې څه مشکل دی
څه شی هیروین زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال می په بکس کې هیروین خېدی
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي
بس دا د قاچاغبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی. کله تلاشي نه دې تیر کړی وای بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دې دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورټ مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله زه هم درپسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا و که د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشی که زه بې ګناه یم.
چوپ شه ډېره خبره مه کوه.
خدایا دا څه په بله هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به زه ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.